The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
کان اوریدون کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دانند اتوار ورس کال 2014 د اکتوبر 28 منیټه دا د وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د اکتوبر د 28 منیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهرانه خبرونه کې درته ز زائد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر عراق ته ناڅاپي سفر په مهال د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی سره لیدلې چې د ترکی او عراق تاوتریخوالی کم کړي خو حیدر العبادی موسل خار خلاصولو لپاره د ترکی د مرستو وړاندیز رد کړي
د موسل جګړه د عراق جګړه ده او عراقیان به دا جګړه پلان کوي ما ته معلومه ده چې ترک هم په دې جګړې کې برخه غستل غواړي مونږه د هغوی شکریا وایو خو عراقیان به دا جګړه په خپل سر ته رسوي
ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته وړاندې شوی او راپور کې د شام په ادلیب صوبې د کیمیاوي حملې ذمہواری د شام په حکومت راغلی د روس په ملګرو ملتونو کې سفیر ویلي شام پر ضد د بندیزونو مخه بنیسي
خو په دې سلورم راپور کې هم د پخوا په شان ذمہوارو په ضد د سختو ګامونو اغستو غوښتنه شوې
په یمن کې اوسی اغیانو او د سعودي په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د دوو ورځو ډزبندې باوجود د یو بل پر ضد حملې دوام ساتلي د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده اسماعیل اولد شیخ د ډزبندې ختمېدو وروسته د ډزبندې غځولو غوښتنه کوي کان اوریدونکو ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته عراق کې د داعش غټ مرکز موسل قبضه لپاره د عراق او کورد ځواکونو عملیات روان دی دوی وای د داعش مشران پوهیږي د خار کنټرول به زر بایلی خو اخیری هڅه په توګه دوی مزاحمت کوي یو په شمیر کې د کموالی له وجې داعش د غیر روایتي وسلې نه کار اخلي دوی ځانمرګي برید کوونکی او په ځایي توګه جوړ بمونه پکاروي خالی په ورځ داعش وسلوالو موسل سره نږدې یو کیمیکل فیکټری ته اور ورته کړي عراقی او کورد فوجي چارواکي وای داعش ته غلطه موجود عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پر رسمي توګه ترکی هغه وړاندیز رد کړی چې وای موسل کنټرول نیولو لپاره دوی ورته دغه عملیاتو کې برخه ورکړی شي خالی په ورځ وزیر اعظم عبادی مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي موجوده اتحاد به دغه عملیات سرته رسوي بغیر د ترکی د مرستو ښاغلی عبادی بغداد کې خبرې کولې په داسې حال چې وړاندیز په چې دین وړاندې په ناڅاپي سفر راغلی د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر سره خبرې کړي څوک غواړي د ترکی سنی قیادت او عراق عبادی شیعه حکومت ترمنځ تاوتریخوالی کم شي د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر عراق ته ناڅاپي سفر باندې ورغلی و چې ائتلافي کمانډرانو سره لیدنه کې موسل نه د داعش د قبضې خلاصولو لپاره په روانو عملیاتو او مرستو خبرې اترې وکړي دا کال عراق ته د کارټر دا دریم سفر دی هغه د داعش پر ضد د امریکا په ملاتړ د عراقي ځواکونو مشرۍ کې د روانو عملیاتو څارنه کوله یمن کې حکومتي ځواکونو سره د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف عسکرو او ایران په مرسته روان حوثي شیا یاغیانو ترمنځ جګړه جمعې ورځ نه خالي ورځ هم غزیدلې په داسې حال چې د دوو اویاو ساعتو ډزبندي د خالي په ورځ ختم شوي اینی شاهدین وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د سرخار سنا مشرقي برخې ته باندې میزارونه ویشتري د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد غواړي چې دغه ډزبندي نور او غځول شي او وایي دوو کالو نه روانې جګړې ختمولو لپاره دا یو غوره موقع ده جمعې په ورځ امریکا کې د سایبر حملې وروسته د انټرنیټ نظام ټرافیک کمپنۍ ډاین یولس ساعته وروسته ویلي ستونزې حل کړي د انټرنیټ دغه بندیز د امریکا نه شروع شوی و او بیا غربي یورپ ځنې برخو ته خور شوی و چې له امله یې ځنې وتلې ویبپاڼو ته رسایي بنده شوې وه چې پکې د سماجي رابطو ویبپاڼه ټویټر د پیسو د لیږلو ویبپاڼه پیپال د موسیقۍ ویبپاڼه سپوټیفای او د بحث مباحثې ویبپاڼه ریډیټ هم شامل وو امریکا کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالد ترامپ د مهاجرت قانون په اکله نوي وړاندیزونه کړي او وایي د منځني آمدن خلکو لپاره به ټیکسونو کې 15% کمی راولي او دا هم چې د هر څه به واک اغستو سلو ورځو کې دننه کوي کچري صدر منتخب شو ښاغلی ترامپ په دې مهال ویلي انتخابات وروسته به هغه ټولو ښځو پر ضد قانوني کاروایي کوي چا د باندې د جنسي زیاتۍ د هڅو تورونه لګولي خالی په ورځ پنسلوانیا کې انتخابي جلسې ته وینا په مهال ښاغلی ترامپ زیاته کړي دی به د غیرقانونه مهاجرت مخه نیسي او دې لپاره به 2 کاله بندیز سزا کړي که څوک په غیرقانونه توګه امریکا ته داخل شو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوا راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه ته غوږی. د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه کې دا نیم ساعته خبری خبرونه جاری ده. خبری خبرونه کې تاسو پام مونږ راګرځو مهمو خبرونو ته، خبرونو باندې سیړنو راپورونو ته. اول تاسو پام راګرځو عراق ته، چرته چې د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په ناصافي سفر ورغلی او هلته د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی تر څنګ د ائتلافي ځواکونو کمانډرانو سره لیدلی چې داعش پر ضد د موسل ښار خلاصولو لپاره چې کوم عملیات روان دي د دې څارنه هم وکړي. خو د اش کارټر د سفر اصل مقصد د عراق او ترکی ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی جوړ شوی دی هغه کمول دي. ترکی وړاندیز کړی د عراق ته چې د موسل ښار خلاصولو لپاره باید دوی ته هم برخه ورکړی شي. خو د اش کارټر سره خبرو اترو وروسته هم حیدر الابادی مطبوعاتو ته چې کومې خبرې وکړي په هغې کې د ترکی دغه وړاندیز یې رد کړی او وایي د موسل جګړه د عراق خپله جګړه ده او د عراق ځواکونه به دغه جګړه سرته رسوي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محبوس جلیل نه.
د امریکا دفاع سیکرټری اش کارټر سره د خالی پورس ملاقات وروسته د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د ترکیې لخوا هغه وړاندیز رد کړی دی چې د موسل ښار داعش د قبضې نه راخلاصولو په لړ کې جاري عملیاتو کې ورسره د ترکی عسکر هم مرستې وکړي. په بغداد کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت ښاغلی کارټر ویلي دي چې د موسل په جګړه کې د ترکیې کردار موضوع لږه پیچیده وه او دا چې ښاغلی بادی په غونډې کې ویلي دي چې هغه ترکیې حکومت سره خبرې کړې دي او تمه ده چې راتلونکي کې به په دې موضوع نورې خبرې هم کوي. ښاغلی کارټر زیاته کړه چې د عراق خودمختاري تر ټولو مهمه ده او د امریکا کردار دا دی چې ائتلافي همکارانو سره په ګډه کار وکړي او دا قسمه مسلې حل کړي او دا یقیني کړي چې د ائتلافي همکارانو ټوله توجه د داعش په ضد جګړې باندې وي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د تیر نهې په ورځ د ترکیې او عراق ترمنځ پیچلو اړیکو باندې غږ وکړو او د موسل په جګړه کې د کردار ترسره کول غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړو چې په شمالي عراق کې د مخکې نه موجود د ترکیې عسکر به د بغداد شیعه حکومت نه احکامات نه اخلي. د دې په جواب کې حیدر الابادی ویلي دي چې عراقي کردي او نور ځایي عسکر به موسل او نورې سیمې د داعش د کنټرول نه راخلاصې کړي او زیاته کړې ده چې که د مرستو اجت راغی نو ترکی یا نورو سیمه ییز هیوادونو نه به مرستې وغوښتې شي.
د موسل جګړه د عراق جګړه ده او عراقیان به دا جګړه پلان کوي او عمل به پرې کوي. ما ته معلومه ده چې ترک هم په دې جګړې کې برخه اخیستل غواړي. مونږه د هغوی شکریا وایو خو عراقیان به دا جګړه په خپله سر ته رسوي او موسل به آزاد کړي.
په داسې حال چې ښاغلی کارټر د خالی په ورځ عراقي مشرانو سره ملاقات وکړو، د عراق دویم غټ ښار موسل په مضافاتو کې تازه جګړه رپورټ شوې ده. عراقي عسکر د خالی په ورځ د موسل نه 15 کیلومتره فاصلې باندې وو. د عراق K24 ټلویزیون لخوا خپور شوی رپورټ تر مخه کوردی پیشمرګه عسکرو په بټنایا نومي سیمې باندې بریدونه ترسره کول. دا سیمه د موسل سره بیخي نږدې شرقي اړخته ده. بلخوا هم د خالی په ورځ موسل ته نږدې الشورا نومي سیمې کې یو خبریال د جګړې په هکله تازه معلومات راټولولو په وخت وجلې شوې دي.
دا ډیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا رادیو @voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. چه داسه بیلی که voanews.com.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوا راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه ته غوږی. اوس تاسو پام راګرځو د شام صورتحال ته چا په حق لا چې ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته یو نوی راپور وړاندې کړی شوی دی چې وایي په شام کې د حکومت حکومتي ځواکونو لخوا کیمیاوي حمله شوې دي, خو روس وایي چې د شام پر ضد د کوم قسمه ممکنه بندیزونو مخه بنسي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې د کلیم افزلنا.
د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلې مخنیوي ادارې لخوا یو خفیه راپور د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وړاندې شوی. په راپور کې داسې شواهد څرګند شوي چې په شام کې وار په وار شوی د کیمیاوي موادو استعمال د شام حکومت کړی. د کیمیاوي موادو د استعمال پلټنه کوونکو ادارو په تیرو 14 میاشتو کې خپل سلورم راپور ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ادارې ته لیږلې. په راپور کې د شامی ځواکونو لخوا په ادلب صوبې کې هلیکاپټر د لارې بیرل بمونه غورځول شوي وو چې پکې کلورین ګیس موجود وو. په راپور کې داسې معلومات هم را مخته شوي چې د شامی ځواکونو د دوو پوځي اډو نه دغو هلیکاپټرو الوت کړی وو, خو په راپور کې د ذمہوارو پوځي مشرانو نمونه نه دی ښکاره شوي چې په دغه وخت چا د دغو اډو اختیار لرلو. خو په دې سلورم راپور کې هم د پخوا په شان ذمہوارو په ضد د سختو ګامونو اغستو غوښتنه شوي. تر دې وخته پورې د شامی حکومت لخوا څه قسمه عکس العمل نه دی رامخته شوی, خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټلی چرکن وړاندې نه دا خبرداری ورکړی چې کچرې وړاندې شوی راپور د مخې په شام کوم بندیزونه لګي نو خپل د ویټو حق به استعمال کړي او د بندیزونو مخه به ونیسي. په شام کې تیرو 15 کالو راسې چې کومې هم کیمیاوي حمله شوي نو د شام حکومت باغیان او د شام حکومت په یو بل تور چوي, څوک هم د کیمیاوي موادو استعمال ذمہواري نه قبلوي. دا وخت امریکې په شمول برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نه غوښتنه کوي چې په شام باندې د نور هم بندیزونه پر ځای کړي شي, خو داسې امکان نه ښکاري چې روس سره سره چین به هم دغو بندیزونو ته خپل رای ورکړي. د روان کال مارچ په 14 نیټه د ادلب په کمیسه سیمه کې کیمیاوي مواد استعمال شوي وو چې پکې د یوې کورنۍ شپږ تنان وجل شول. په دغو کې درې ماشومان هم شامل وو او یو شمېر نور تنان هم د کیمیاوي موادو د بد اغېز سره مخ شول. په تیرو ورځو کې یو بل تازه کیمیاوي حمله هم د شام په حلب خار په یوې برخې ترسره شوه چې مطبوعاتو تر مخه نږدې 80 تنه اغېزمن شول. و تنه په دې حمله کې هم وجل شوي وو. په کال 2012 کې د امریکې صدر باراک اوباما په خپل بیان کې شامی حکومت ته خبرداري ورکړې وو چې کچارې شامی حکومت په جګړه کې کیمیاوي وسله استعمال کړه نو د امریکې پوز به د شام په ضد سخت عملیات کوي. صدر اوباما شام ته سره لیکه راکاغله. په کال 2013 کې چې کله په شام کې دمشق سره نږدې په غوطا سیمه کې او بیا د دې وړاندې خان الاصل او اشرفیت صحنایا کې شوو د کیمیاوي حملو په عکس العمل کې صدر اوباما د شام په ضد د پوځي عملیاتو فیصله وکړه, نو روس په وینا شام حکومت خپله د کیمیاوي وسلې ذخیره چې 14 ټنه ښودل کیږي د یوې پریکړې د لارې شام نه بهر په اوباسلو رضا شو چې وروسته به دغه کیمیاوي وسله ناکاره کړی شوه. او پی سی ډبلیو هغه اداره ده چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره کار کوي. په کال 2014 جون په میاشت کې خپل اخرینی راپور کې اعلان کړی وو چې په شام کې باقی پاتې 8% کیمیاوي وسله هم دوی په حفاظت سره د شام نه وباسلې. امریکې په شمول یو شمېر نړیوالو هیوادونو په دې خبرې د خوشحالۍ څرګندونه کړې, خو د امریکې خارجه سکرتر جان کیری په هغه وخت هم اندېښنې څرګند کړې وې چې داسې امکان اوس هم موجود دی چې شامی حکومت به کلورین ګیس د خپلو مخالفینو په ضد استعمال کړي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وړاندې شوی په دغه راپور باندې به را روان زیارت پر ورځ بحث کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا راځي. د ګران اوریدونکو د شام وروسته تاسو پام بوزو یمن ته, چرته چې د سعودي ائتلاف په مشرۍ کې د حکومتي ځواکونو چې کومه جګړه ده د شیا او سیاغیانو پر ضد د چا مرستې چې ایران کوي, دغه جګړه کې دوه ورځې ډزبندیز شوی و, خو د ډزبندیز باوجود دواړو ډلو لخوا په یو بل باندې حملې شوې دي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازی شیخ اورد غواړي چې دغه ډزبندی نور هم وغځول شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کلسوم کا کړنه.
د ملګرو ملتونو په یمن کې د درو ورځو ډزبندی غځولو د هڅو په اړه سعودي ملاتړ حکومتي ځواکونو او ایراني ملاتړ لرونکو اوسي یاغیانو د شنبه په ورځ په یو بل د ډزبندی خلاف ورزي کولو تورونه لګولي. ډزبندی چې د شنبه په نیمه شپه د ځایي وخت په مطابق ختمیږي، مقصد یې د عرب هیوادونو تر ټولو غریب هیواد یمن کې له نونس میاستو څخه روانه جګړه ختمولو لپاره د خبرو لاره خلاصول او د سختو اړتیا لرونکو مرستو ورکولو اجازه ورکړل سي. د ځایي خلکو او چارواکو له خولې ځکني جګړه د ډزبندۍ باوجود پکې زیاتو براغلي، خو په مرکز سنا باندې فضايي بریدونه درېدلې او د سعودي عرب په اوسېدونکو ودانیو باندې د اوسي یاغیانو لخوا بریدونه هم لږ سوي. جلا وطن او سعودي په ملاتړ ائتلافي په اوسي یاغیانو په 14 ساعته کې زر واره د ډزبندۍ خلاف ورزي کولو تورونه لګوي، چې اوسي یاغیانو د سلطنت سره نږدې د یمن په پوله او د یمن نورو ولایتونو په سرحدونو د اوان او وسلوال بریدونه کړي. د نجران په پوله د سعودي عرب سلرم ګریټ کمانډر جنرال احمد الاساري مطبوعاتو ته ویلي دا اغاز واکونه اوسی بریدونو ته دوامدار ماتې ورکړي. شاغلی زیاته کړه چې د ډزبندۍ سرغړونه زموږ لخوا نه بلکې له ابله خوا وه، موږ د دوی د ناکامولو هڅې کړې وې. د هوسی لخوا چلونکي یو چینل المسیره ویلي د دوی ځواکونو د جمعې په ورځ په نجران کې د سعودي پوستونو باندې بریدونه کړي او د سعودي گاونډي ایالت جزان کې راکټ ترسره کړي. دغه شبکه ویلي اوسي یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ کې په سنا باندې له بیلابیلو لارو څخه اوایي بریدونه کړي. جلا وطن نائب صدر او یو طاقتور فوزي مشر علي محسن احمر په ریاض کې د جمعې په ورځ ناوخته د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د لیدو وروسته ویلي چې د دوی حکومت امن راوستلو هڅې کوي او د اوسي یاغیانو د عملو ځواب ورکوي. شاغلی احمر زیاته کړه چې ملګرو ملتونو استازي اسماعیل اولد شیخ احمد غوښتنه کړې چې د نورو دوا اویا ساعتو لپاره د ډزبندۍ وغځول سي او حکومتي سرچینو مطبوعاتو ته ویلي غیر ملکي ډیپلوماټان له دواړو خواو څخه ډزبندۍ غځول غواړي. اوسي یاغیانو هم شخړه په خبرو حل کولو غوښتنه کړې.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته ساسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اردوونکو د منځ ختیځ پاک له دغه تازه تفصیلات تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا راجو نه په دغه راپورونو کې واوریدو. په نورو مهمو موضوعاتو باندې د نړۍ مطبوعات سوای سکه مقاله راپورونه چاپ شوې دي، دې نه تاسو خبر ساتي د ڈیوا راجو زمونږ همکار مختار خلیل.
د روس صدر ولادیمیر پیوټن د اکتوبر په 15 او 14 تاریخونو د برازیل، هندوستان، چین، سویلی افریقا او د روس د شریک تنظیم د بریکس د سرمشرانو غونډې له د هندوستان گوا تلاړو او د معمول مطابق په هندوستان کې یو سو ګنټي تیرې کې. نن د امریکې په مشهور هفتیز نیوز ویک کې د هندوستان په لوري د روس د منصوبو د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په هندوستان کې د دومره لږ وخت د پاره د اسارېدو له سببه ولادیمیر پیوټن د هندوستان مشرانو سره د دواړو ملکونو ترمنځ په ټولو اهمو معاملو سره پورې خبرې ونکړې شوې چې یو پکې د پاکستان معاملې هم و. د روس د خارجي مخبرۍ د ادارې مشر د سرګي نارشکن وینا دا چې د روس او پاکستان ترمنځ د ملګرتیا د خصوصي او بنیادی اهمیت حیثیت اختیار کړی دی. خو د روس او پاکستان ملګرتیا د هندوستان مشران بے سوره کړی دي، خصوصا د دواړو ملکونو ترمنځ د فوجي ملګرتیا هندوستان ډیر وار خطا کړی دی. نیوز ویک لیکي چې روس پاکستان سره د پاکستان په دوو ځایونو گلګت بلتستان او چراټ کې په فوجي مشکونو کولو سلا شوی و، خو په گلګت بلتستان د هندوستان د دعوې له سببه صرف د خیبر پختونخوا په چراټ کې د پاکستان فوج سره شریک مشکونه وکړل. د هندوستان د حکومت خو قوي یقینو چې د هندوستان د خفغان په خاطر وروس پاکستان سره فوجي مشکونه ونکي، خو روس د هندوستان په اعتراضونو وګونه کانو ساتل. نیوز ویک خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د صدر ولادیمیر پیوټن د هندوستان د دورې په موقع هم د روس چارواکو پاکستان سره د روس د فوجي مشکونو په باب له هندوستان ته سفایانې یا سپینتنونه ونکل. هندوستان په دې هم خفه دی چې روس د هندوستان په دې خبره هم څه خوشه ونه ګروله چې پاکستان ګینې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ د مسلې یوه لویه وجه جوړ شوی دی. او هر کله چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی گوا کې د بریکس د سرمشرانو په غونډه کې د پاکستان په باب له خپلې فکرمندۍ صدر پیوټن ته بیان کړي، نو صدر پیوټن پی په اورېدو هم دومره ځان ستړی نه کو څومره چې د هندوستان د وزیر اعظم تمه کېده. د صدر پیوټن د هندوستان د دورې نه لږه شیبه وړاندې د روس د زمینی فوجونو سر لخکر جنرل اولیګ سالیوکوف د دې خبرې تصدیق کړی و چې روس به پاکستان سره خپل دویم ځلي فوجي مشکونه په کال 2018 کې کوي. نیوز ویک زیاتی چې تر دې دمه پورې خو داسې معلومیږي چې روس په سویلي ایشیا کې د اختیار کړې خپلې لارې نه د اوړېدو هیڅ نیت نه لري، خو بیا هم د هندوستان واکدارانو د بریکس غونډې له د روس د ورغلي جرګې ډېر تود هرکلی وکړو. خو نیوز ویک لیکي چې په دې تود هرکلی دي روسیان په دې خوشفهمۍ کې نه پرېوځي چې د هندوستان واکمنو پاکستان سره د روس د فوجي ملګرتیا خوږ درد ګینی هیر کو. خو بل طرف ته هندوستان ته دا یو مسله هم په وړاندې پرته ده چې هندوستان و تر ډیرو کلونو پورې د روس د فوجي سازو سامان او ټیکنالوژۍ محتاج وي، ځکه چې د هندوستان فوجونو سره زیاتره وسله د روس جوړه ده. روس د هندوستان د غیر فوجي استعمال دپاره د هندوستان ایټمي مد له په ترقۍ ورکولو کې هم اهم کردار ادا کړی دی. د گوا د سرمشرانو په غونډه کې روس د هندوستان د معیشت د تیلو او د ګیس په مد کې د یو اهم ملګري د کردار ادا کولو تصدیق هم وکړو او هندوستان په دې ډیر خوشاله کو.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په نایجیریا کې د امریکای ناظم الامور ډیوډ ینګ د اکتوبر په 15 تاریخ ابوجا کې د وړو او د درمیانه درجه د کاروبارونو په باب له د امریکای او د نایجیریا د تجارت د ایوان غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې امریکای د صحت او د سلامتیا په مدونو کې نایجیریا ته د 500 کروڑ ډالرو نه زیات کلیزه امداد ورکړی دی. دین علاوه امریکای د نایجیریا اقتصادي محکمتیا او ود ته هم خپل خصوصي پام ګرځولې دی. ډیوډ ینګ په دغه موقع خپل تقریر کې دا هم اووی چې د صحت او سلامتیا په مدونو کې د امریکای او د نایجیریا د شریکو مقصدونو د حصول دارمدار د نایجیریا په سوکاله اقتصاد دی. خاغلی ینګ نیویارک کې د امریکې او د افریقې کاروباري ادارې ته د صدر اوباما د کړي تقریر یادګیرنه هم وکړله. په کوم کې چې صدر باراک اوباما ویلي وو چې دی چې په برازمي افریقا کې د سینیګال نه تر سویلي افریقې پورې کم یو ملک تمتلی دی، هلته ورته خلکو د امداد په ځای د تجارت کولو ویناګانې کړي دي. صدر زیاته کړه چې افریقانیان د ملګرو په لټون کې دي، دوی کاروبار کول غواړي او خپل تجارت زیاتول او خورول غواړي. امریکې ورسره تر اوږدې مودې پورې د دې قسمه ملګرتیا پاللو پوخ نیت کړی دی. خاغلی ډیوډ ینګ خپل تقریر کې د افریقي اقتصادي سوکالۍ دپاره د صدر باراک اوباما په دور کې د شوې مرستې ذکر هم وکړو چې پکې د کانګرس لخوا په کال 2015 کې د افریقي د سوکالۍ او د ترقۍ د قانون د میاد د نورو لسو کالو دپاره د اوږدولو اقدام هم شامل دی. په دې لړ کې چې امریکې نور کوم اهم اقدامات کړي دي، په هغو کې افریقې دپاره د کار باپار او د توانایۍ د منصوبو شروع کول او افریقې سره د کار باپار او تجارت په مدونو کې د امریکې د درآمدي او برآمدي بینک، د سمندر پورې سرمایه کارۍ د کارپوریشن او د نوې صدۍ د مسلو په باب د جوړ کارپوریشن د پخو لوزونو کول هم شامل دي. د کال 2014 دپاره د نایجیریا او د امریکې مالی او ذاتي کاروباري کانفرنس د سرمایه کاری او تجارت دواړخي د منصوبه ده چې نایجیریا کې د امریکې په سفارتخانه کې د اقتصادي دفتر په برسته جوړ کړی شوی ده. امریکا د نایجیریا د سیمې او دنیا د پاره لچکدار معیشت له د ودی ورکولو په کار کې خپل ملګری ملک نایجیریا سره په شریکه په کار کولو ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راجو سره نه تر ساته خبرونه ته خوږی نیم ساته خبري خبرونه تاسو واورید. یو سو شیبو کې به زمونږه دو ساته چې کومه بل خبرونه ده هغه پیل کیږي. د خبرونه تاسو په ټي وی هم کتې شي. د دغه خبرونه نن قربانی دی محوز جلیل او کلسوم کاکر دا وخت سټوډیو ته راغلی دی. یو سو شیبو کې به تاسو سره نیخ په نیغه شي تر بل نیم ساته خبري خبرونه پورې سره د تکنیکی ټیم پروډوسر ارشد علی او انجینیر ډیوډ تاسو نه اجازه غواړم. تر لا پامه